The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانوریدم خو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د نهه ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د ماخام اته، افغانستان کې دي د ماخام اونیمه، او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نسل کاکړ
هر کله وایو یو شمیر خبرونه او مهم موضوعاتو باندې رپورټونه به په دې خبرونه کې تاسو اوریدئ شئ. خو لاول غوښ شئ د خبرونو سرټکو ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون دفاع کړې او په کانګرس یې غږ کړی چې د لوزنامې په منظوري کې دی پلمې نه کوي.
I think it will give time for people to really reflect and see that if you don't let this agreement go forward, you could be choosing conflict.
او جلا وطنه بلوچ مشر خانقلا ته سلیمان داود ویلی که حکومت شرطونه اومنی نو بیرته پاکستان ته د تک د پاره آماده ده. په لندن کې د دې خبرو دریمګړی حلیم ترین دی ریډیو ته وای
دا به داسې چابک هونه شي او دا به درې نورې ملاقاتونه شاید د دې سروسی او بیا شاید د بلانک پاکستان
او د پاکستان سپریم کورټ به د مذهب د سپکاوي په تور زنداني عیسائی میرمن آسیا بیبی قضیه سبا او رول پیلوي. اخوا په لاهور کې پولیسو دوه نور عیسوي ورونه د مذهبي سپکاوي په تور نیولې دي.
زیادہ تر جو ہے لوگ اپنے پرسنل اسکور سیٹ کرنے کے لیے، اپنی پرانی دشمنیاں جو ہیں وہ ریونج لینے کے لیے جو ہے وہ ایسا کوئی الزام لگاتے ہیں.
سرٹا کے تا سو اوریدل منسرو سے خوشی وسط خبرونو تفصیل تا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه تر سره سوي معاهده دفاع کړې ده او ویلي دي د معاهده په نتیجه کې به نه یوازې د امریکا او ایران په تعلقاتو کې مثبت بدلون راسي، بلکې د ایرانی اولس د ژوند معیار او د ایران اقتصادي صورتحال به هم ښه شي. د وی او ای فارسی څنګه سره په ځانګړې مرکه کې جان کیری دا هم ویل امریکا به ایران کې د انساني حقوقو مسایل او هلته زندان کې د پروتو امریکایانو موضوع هم راپورته کوي. د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو لکه چین، روسیه، جرمني، فرانس او برېټانیا ترمنځ د معاهده په نتیجه کې ایران د اټومي وسلو جوړولو صلاحیت د لاسه ورکوي او په بدل کې به په ایران د غربي نړۍ لخوا لګول سوي زیانمن کوونکي اقتصادي بندیزونه به لرې کړل سي.
د پاکستان حکومت او نړیوال بانک د شمالي وزیرستان کډوالو سره د مرستو د پاره لوزنامه لاسلیک کړي. د لوزنامې تر مخه د شمالي وزیرستان هرې کورنۍ ته به د واپس تلو په وخت $350 یعنی نږدې 15,000 روپۍ ورکړی کیږي. دا خبره د فاټا سیکرټریټ ترجمان فضل الله ډیو ریډیو ته کړي. فضل الله وویل نړیوال مرستندویا ادارې او خلکو ته د ډیر وخت نه د قبایلي اولس د پاره د پاکستان حکومت سره مرستې کوي. دوی زیاته کړه چې دا پیسې به د زونګ موبایل سیم د لارې ورکوي. فضل الله ډیو ریډیو ته وویل تملری نړیوال مرستندویا ادارې به د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ لپاره هم د دوی سره مرسته کوي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې چارواکي وایي د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو دوه ورونه د مذهب د سپکاوي په تور نیولي. د چارواکو په وینا دواړه ورونه کال 2011 کې د اسلام په ضد انټرنیټ باندې د سپکاوي مواد خورولو وروسته له پاکستان څخه بهر ته تښتېدلي وو، خو په وروستیو کې دوی بیرته لاهور ته ستانه شوي وو. بلې خوا سترې محکمې ویلي سبا د چهارشنبې پر ورځ د قاضیانو درې کسیزه ډله د سپکاوي په جرم کې نیول سوې آسیا بیبي د مقدمې اورونه به شروع کوي. د هغې د کورنۍ د مدافع وکیلانه هیله لري چې هغه به خوشې کړل سي. د 5 بچیانو مور آسیا بیبي کال 2009 راهیسې بندي ده او د هغې د خوشې کولو د غوښتنې او پلویتوب کولو پر سر د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر او یو مرکزي وزیر شهباز بټي کال 2011 کې وژل سوي وو.
او په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د پښتو ادب په نقادانو کې یو وتلی شخصیت، لوړ فکره شاعر، لیکوال او محقق پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د ګل پورس د زړه د دورې په وجه په حق رسیدلی وو. نن په نوخار کې خپل پلارني کلی ډاګ اسماعیل خیل کې هغه خاورو ته سپارلی شوی. تفصیل پې د ډیوه ریډیو خبریال فاروق فراق را کوي.
د هغه د جنازې په مراسمو کې د خیبر پختونخوا صوبې د ګډ ګډ څخه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالو او دغه شاګردانو برخه اخیستې وه. خو ولې په دغه جنازه کې یو لوړ پوړی حکومتي یا سیاسي مشر هم نه دی شریک شوی؟ درې شپېته کلن ډاکټر راجولي شاه خټک د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر هم پاتې شوی و. د شاعرۍ، تحقیق او تنقید په میدان کې د ګڼو کتابونو خاوند و او د پښتو ادبي تحریکونو په موضوع د پی ایچ ډی ډیګري هم ترلاسه کړې وه. د پروفیسر ډاکټر راجولي شاه خټک په یادو کتابونو کې د پښتو ادبي تحریکونه زیست و روزګار، فقیر جمیل بیگ، د پښتو نوې املا، سنگزار، هیریټیج آف پشاور، توری چرانا کوي او روحی متلونه د خاص یادولو وړ. د پښتو ژبې او ادب لپاره د پروفیسر ډاکټر راجولي شاه خټک خدماتو ته په کتلو سره نن هم موږ دا ویلی شو لکه چې د ډاکټر راجولي شاه خټک نیکه ستر پښتون خوشحال خان خټک د نن نسلور سو وکاله آگاهو دا شعر هم د ډاکټر راجولي شاه خټک د پاره ویلی چې مړه هغه چې نه نوم نه نشان وي تل تر تله په ښه نام پای ښاغلي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوه ټی وی ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
په لندن کې جلا وطن یو بلوچ ملت پال مشر خانی کلات سلیمان داود ویلی هغه پاکستان ته بیرته تک ته آماده دی، خو د هغه بیرته وطن ته د ستنېدو فیصله به د بلوچ مشرانو هغه غټه جرګه کوي چا چې دوی بهر ته لیږلي وو. نوموړي سره د بلوچستان د حکومت لخوا د قبایلي مشرانو او وزیرانو یو پلاوی په لندن کې لدکاته کړي دي او ورته ویلي دي چې بیرته د خپل وطن ته راسي. خو خانی کلات د بیرته ستنېدو لپاره څلور شرطونه ایښي دي.
د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو وروسته د سیلابونو له وجې مقامي خلک د ستونزو سره مخ شوي دي او مختلفې لارې هم د تګ راتګ لپاره بندي شوي. د ډیوه ریډیو خبریال وایي ژوب او لورالای کې د سیلابونو په وجې لارې بندي دي او په سړکونو تګ راتګ ځنډیدلی دی. اخوا د تیرو درې ورځو راهیسې د پختونخوا په چترال علاقه کې د بارانونو او سیلابونو په وجې څلور کسان مړه شوي او په لسګونو نور ځپل شوي دي. حکومت وایي د خلکو سره د مرستو لپاره علاقې ته کسان لیږلي دي. لورالای اجوب او بیا چترال کې خلک د حکومت د مرستو د نه کولو ګیلې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر اشکار چربنند سه شنبه پر ورځ اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د نیوکلیایي تړون په حق له ملاقات کوي. اسرائیل د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د نیوکلیایي تړون سخت مخالفت کوي. نور حال ور باندې زموږ همکاره سمینه احسن راکوي.
دفاع سیکرټری ایش کارټر تیره ورځ اسرائیل ته یو وار بیا دا باور ورکړی و چې په منځني ختیځ کې اسرائیل د امریکا د ستراتیژي مهمه ملګری دی چې امریکا پې ملاتړلی شي. نتنیاهو د ایران سره د اټمی معاهدې پر ضد دی چې د خبرو اترو ټوله مرحله کې د دې مخالفت کوو او تیره هفته چې امریکا، برتانیا، چین، فرانس، روس او جرمني کله دغه معاهده کوله نو دې ته یوه تاریخي غلطي ویلې وه. تیره ورځ چې کله ملګري ملتونو سکیورټي کونسل په یو غږ د دې معاهدې منظوري ورکړه نو د یو ان دپاره د اسرائیل سفیر ران پروسر په دې ګام نور هم تنقید وکړو. هغه وړاندې هم دغه معاهدې ته یوه المیه ویلې وه. پروسر دا هم ویلی وو چې اوس به ایران سره یو نیم سل بلیون ډالر ای چې د ترهګرو ډلو پالنه پی کولی شي او دا تپوسونه هم کړی وو چې ګین حزب الله، حماس، د شام صدر بشار الاسد او نړۍ کې نورو ترهګرو کاروایانو دپاره به سومره پیسې ورکړی کیږي. خو د دې په مقابله کې د امریکا سفیر سامانتا پاورز د جوهري تړون په منظوري ورکولو د سکیورټي کونسل ستاینه کړې. خدای هم ویلی چې د ایران په حق له د امریکا فکرونه لا کم شوي نه دي او په دې فکرونو کې د انساني حقوقو خلاف ورزي، د ایران لخوا د ترهګرو ملاتړ او د ایران د بالیسټیک میزایل پروګرام دی. ایش کارټر اسرائیل ته د خپلې دورې نه مخکې ویلی وو چې د ایران د اټمی پروګرام په سر د نتنیاهو د دریز بدلولو هیڅ اراده نه لري، خو تمه ده چې په دغه سفر کې به د اسرائیل او امریکا ترمنځ مرستې زیاتې کړي شي.
جاپان ویلی د چین لخوا د ختیځ چین په سمندرګي کې د زورګیری فعالیتونه و دوی ته لغټ خطرونه څخه یو دی. د جاپان د دفاع وزارت خپل کلنی دفاعي رپورت کې د سه شنبه پر ورځ د ختیځ چین سمندرګي کې د بیجینګ لخوا تر اوبو لاندې د تیلو او ګازو په پرمختیا او سخت نیوکې کړي دي.
شمالی کوریا ویلی چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د جوهري صلاحیت د لاسه ورکولو غونډې د لوزنامې هیڅ اراده نه لري. د خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې د جوهري وسلې په حق له د ایران لوزنامه د پیانګیانګ د حالاتو سره یو شان وبلل شي، ځکه چې پیانګیانګ د همیش لپاره د امریکا د فوزونو د زور زیاتی او د فشار سره مخ دی، لکه مسلسل جوهري خطر لري او شریک فوزي مشکونه په دې کې شامل دي. د نایجیریا صدر محمدو بوهاری دا وخت د امریکې د سلور ورځو په دوره دی او د خارجه چارو وزیر جان کیری نن په خپل دفتر کې میلمه کړی دی. د نایجیریا صدر د ګل پوره صدر براک اوباما سره ملاقات کړی او د سره د نورو مسلو نه علاوه د بوکو حرام د وسلوالو له سببه په راپور ته خطر هم خبرې کړې دي. او د جاپان د توشیبا کمپنۍ ستر منتظم نن د خپلې عهدې نه استعفا ورکړې ده. دا استعفا په تیرو څو کلونو کې د کمپنۍ لخوا د 1.2 اربو ډالرو د مالیت د شوي نامناسبه ګټې په حق له د راښکاره شوو تورونو له سببه ورکړې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه وغوږی استه، لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه تر سره سوي معاهده دفاع کړې ده او ویلي دي د معاهده په نتیجه کې به نه یوازې د امریکا او ایران تعلقاتو کې مثبت بدلون راسي، بلکې د ایراني ولس د ژوند معیار او د ایران اقتصادي صورتحال به مرسره ښه شي. نوموړي دا خبرې د وایس آف امریکا د فارسي څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. د ښاغلي جان کیری د مرکه نور حال راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه ته غوږ کې او د وایس آف امریکا ډیوا پرشین سرویس د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری سره د ایران سره د جوهري لوزنامې په حق له خبرې کړې دي. دغه مرکه یو څو ټکي تاسو ته چې کوم مهم ټکي وو په دغه مرکه کې شامل وو هغه تاسو سره شریکو. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر یا وزیر جان کیری نه چې کله وپوښتل شو چې ولې جوهري لوزنامه شوې ده، ځکه چې د ایران سره کومه جوهري لوزنامه شوې ده، په دې باندې په مطبوعاتو کې راځي چې یوازې په دې مسله باندې ولې خبرې شوې دي، داسې نور ګامونه خو هم ایران پورته کوي، په کار ده چې هغه هم ټول په دې کې شامل کړي شو، کم چې د امریکا وګړي هلته ګیر دي یا په منځني ختیځ کې د ایران کومې هلې ځلې دي. نو د جان کیری دا جواب
will never stop believing in democracy and in people's rights, human rights, and always stand for that. But this deal needed to get the nuclear issue off the table.
جان کیری ویل چې زما په خیال امریکا چې دا د ښکاره خبره ده چې امریکا بچره هم د جمهوریت نه باندې یقین ساتي او امریکا همیشه د پر جمهوریت باندې یقین ساتي او د دې نه پشا کیږي، شخصي او بشري حقوقو باندې یقین لري او په دې کلک ولاړ دی. خو یوازې په جوهري چارو خبرې کول ځکه ضروری یې ګڼل چې منځني ختیځ کې چې دوی د جوهري وسلو د مقابلې د خطر سره مخامخ وو او دا خطر د منځه لری کول غوښته، ځکه کانګرس له دا منځوري ورکړې شو نو بیا به دا سیمه د دغه قسمه خطر نه لري شي. کله چې د دوی نه دا خبرو دا هم پوښتل شو چې د نورو مسلو باندې هم خبر او چې د دې سره خبرې کېدلې، نو تر سلورو کالو پورې د امریکا او د ایران ترمنځ خبرې اترې روانې وي، خو هغه کې پرمختګ نه کېده. ک دوی نور شایان په دې کې شامل کړی شو نو بیا به دا کیسا یو طرف ته هم نتلله. کله بیا دا پښتنه هم وشوه چې دا ډېرې خبرې کیږي چې ایران کې خپل هم د دغه لوزنامې باندې نیوکه او اندېښنې څرګندېږي. دلته د امریکا کانګرس کې چې د دوی منځوري به ورکول کیږي، کانګرس کې ډېر مخالفین را مخته شوي دي. نو د دوی جواب دغه لګ اورو.
And see that if you don't let this agreement go forward, you could be choosing conflict and war. That could be the alternative, because if we don't have this agreement, then I believe the Ayatollah
جانکری ویل چې د پته دا چې په کانګرس کې ډیر مضبوط او کلک اوازونه دي چې د مخالفت کوي او هغه ډیر په کلک ولاړ دي په کانګرس کې پوزیشن لري خو که د دې منځوري ورنکړې شو نو بیا د دوی په منځني ختیځ کې په سیمه کې جنگ غواړي د دې چې کوم متبادل لار ده یا بل لار ده نو هغه جنگ دی او په منځني ختیځ کې به اړي ګړي پیدا شي او کدا سي وکړې شو نو بیا به امریکا او بیا د دوی به په یو ځای ته هم لاړ نشي دوی ویل چې کله د دوی نه یو پښتنه دا هم وشو چې دوی په کم د ایران چې د حق له اندېښنې په منځني ختیځ کې اندېښنې ښودل کېږي نو دوی ویل چې دوی به د جوهري چارو په حق باندې لوزنامه کوي خو د دې سره به نورو مسلو باندې هم ویښ وي هغوی ته به هم خیال کوي او کم چې د امریکا ملګرو ملکونو ته کومه خطره جوړیږي نو دوی به چټک ګامونه پورته کوي دوی نه اخره کې یو پښتنه دا هم وشوه چې ایران کې دا ډېرې تمې پیدا شوې دي دا لوزنامه به کچره دا عملی شوه نو هغوی وایي چې زمونږ په مالی حیثیت یا حالات په مخه شي بدل شي نو د دوی جواب و چې او داسې بدلون به راځي د خلکو په ژوند کې دی باندې به اقتصادي پابندۍ ختم شي خو که یو ځل دا منظوري ورکړه هلته کې په ایران کې هم وشوه او دلته د امریکې کانګرس هم منظوري ورکړه نو یقینا مثبت تبدیلی به راځي د دوی نه دا پښتنو شوه تر څو پورې امکان لري چې د دې فائدې راخکر کېدل شروع شي دوی ویل چې په فوري توګه باندې خو د دې امکان داسې ډېر نه ویني ځکه چې تر څو پورې دا دې باندې عمل شروع کیږي او ټول دواړو طرف نه نړیوال پابندۍ هم ختمیږي او ایران کې هم په دې عمل کیږي نو بیا برور فائدې رامخته کیږي دا غوی لکشن غږ اورو
بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر وڈ بی مچ فیلٹ بفور دیٹ بٹ آئی تھنک سپٹمبر وڈ بی دی کریٹیکل مومنٹ وین پیپل بیگن ٹو لرن whether or not
the america the khaja char wazir john kerry voice of america persian service ta pamaraka ki wala che da ghin makh ke ba der der shan na badli gi kho september miashta che da din da july miashta bi august bi september september miash ke ba der seasona badli gi aw da yo yo aham yo uraz da miashta che pa ke ba der seasona rakhkari shi no bi der imkan da di che seasona pa rakhkar ke dil shuru shi aw badlun ba راشی دوی نه کدا یو بل پختنه هم شو نو هغه وی چې په نړیوال کچ باندې ډېر خبرې ډېر شایان دي خو کدا ټول په یو ځای کې خودل شي نو بیا یو ځای تم هم نرسي او د دې لوزنامې وروسته به بیا د ایران سره دواړه خيزه تعلقات امریکا په دغه کې بم دغه ته به هم کتل کیږي او نورې مسلې چې دي د ایران سره پاغي به هم خبرې اترې کیږي
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ده په لندن کې چلا وطن یو بلوس ملت پاله مشر خان کلا سلیمان داود ویلي هغه پاکستان ته بیرته تګ ته آماده دی خو د هغه بیرته وطن ته د سندو فیصله به د بلوس مشرانو هغه غټه جرګه کوي چې دای بهر ته لیږلی وو له نوموړي سره د بلوچستان د حکومت لخوا د قبایلي مشرانو او وزیرانو یو پلاوی په لندن کې لیده کاته کړي دي او په خپله د بلوچستان حکومت په دې باندې ویلي دي چې دوی د دې خبرو اترو هرکلی کوي او هیله هم څرګنده کړې چې ډېر ژر په بلوچستان کې سوله او کراري راشي په دې باب نور تفصیل راکوي حامد سمسور له کوټې
و څلویشت کلن آغا میر سلیمان داود د پخوانی کلات ریاست پنځه درسم خانب کلات دی د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري د ډلی سره د خبرو پر مهال باندې ویلي دي چې وطن ته د بیرته د ستانه کېدو پریکړه به د بلوچ لویه جرګه کولی سي بارني حیوانات یې د ستانه کړی دی دغه ډلی و خانب کلات د اختر مبارکي ورکړله د دغه ډلی مشري د صوبایي حکومت سلاکار نواب محمد خان شاوانی کوله په ډله کې د مسلم لیگ سینیر صوبایي وزیر سردار ثناء الله زیری او د صوبایي حکومت د مالی چارو سلاکار خالد لانګو او وزیر مملکت سردار کمال خان هم شامل وو دغه ډلی وخانب کلا تخواس وکړي چې دای د خپل جلا وطني ختم کړي بیرته د وطن تراستون سي لده سره وجدې خبرې اترې هم وسولې دغه ډلی نن خپل بیانې هم خوره کړله په دې کې ویل سوي دي دوی وخانب کلا ته ویل دي چې تاسو په غیر موجودګي کې دلته په بلوچستان کې غټ ځای خالی سوی دی او د بلوچستان خلک ستاسو غیر موجودگی میسوسوي خو البته دغه ډله بریالی سوی نه ده چې د خپل وطن ته بیرته پر ستنېدو باندې سلا کړي خو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ دلته په کوټه کې وویل چې په یو ناسته باندې دغه ستونزې نسیوارېدلی، دوی به په بیا بیا باندې تکل کوي او نورې ډلې به هم استوي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې له نورو خوابدو بلوچستانو سره به هم خبرې اترې کوي. د دل خلې سیمش په جمهوریت طریقه باندې د خپل حقوقو لپاره هلې ځلې کوو. موجوده حکومت په بلوچستان کې له خوابدو بلوچستانو سره د خبرو اترو اعلان کړی دی، خو بل لور ته بیا د صوبې په لورو پروتو سیمو کې هدفي عملیات هم روان دي چې د اختر په مهال باندې پاواران کې نه وسلوال کسان هم وژل شوي وو، چې له سوا بیانن په بلوچي سیمو کې منګوچر، ډاډر، کلات، خوزدار، اواران او په نورو یو شمېر سیمو کې د بلوچ نېشنل فرنټ له لوري کار بندیز هم وسو. بلوچستان اسمبلی اکتوبر په 2014 کې یو متفقه پریکړه لیک منظور کړی. له خان اب کلات څخه خاص وکړي چې دی د خپل وطن ته راستون سي. د نواب اکبر بوکټي د وژنې وروسته شپږ د پاسه 2000 کال د ستمبر په میاشت کې د بلوچو لوی جرګې پریکړه وکړله چې په صوبه کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده. خاناب کلات آغا میر سلیمان داود به برطانیې ته ځي او په نړیوال عدالت کې به د کلات ریاست د پخوانی حیثیت د بیا پر ځای کولو لپاره به تکل کوي. په هغه لویه جرګه کې د بلوچستان موجوده سینیر صوبایي وزیر سردار ثناءالله زیری چې له مسلم لیگ نون سره اوس اړه لري، د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی، سردار اختر منګل او نور یو شمیر مشرانو ګډون درلودي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د جلا وطن بلوچ مشر خان قلات سلیمان داود د بیا واپسی په حق لباندې تاسو رپورټ واوریدو د حمید سمسور نه، چې کم تن د دې خبرو دریمګړتیا کوي یا فسیلیټیټر دی یا دغه خبرې ترې د هغه د لاسه شروع شوی دی، هغه پکې د دریمګړي کردار ادا کوي. نو هغه په لندن کې د بلوچستان پولیټیکل فورم یا د سیاسي فورم مشر حلیم ترین دی، او هغه وایي چې څلور شرطونه د خانې قلات لخوا د واپسی په لړ کې وطن ته خوده شوی دی. په هغه کې شرطونه دا دي چې په بلوچستان کې به فوزي اپریشن ختمیږي، بیا چې کومه بدرکه کسان دي نو د هغوی په حق لباندې به کاروایی کیږي، او د دین علاوه چې د کومو په بلوچستان کې چې کوم مړی موندل کیږي نو په دې حق لباندې دا هم یو شرط دی چې دا سلسله به بندیږي. او د دې سره سره سلورم شرط دا دی چې د بلوچ جرګې ته به دا اختیاري چې هغه به خانې قلات تخواست کوي نو هغه به بیا د واپسۍ په حق لباندې فیصله کوي. نور تفصیل په دې موضوع باندې هم دغه په لندن کې چې کوم د بلوچستان پولیټیکل فورم مشر دی حلیم ترین د هغوی نه پوښتلې دي په یو مرکه کې. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
تور خان صاحب شي چې د بلوچ ځوانان چې کم لاسونه الته ترکی ځای باندې چې بند شي او د اپریشن چې روان دي دا باندې چې بند شي، او کومه جرګه چې زرا سواله ما او هغه جرګه دې زما د بیرته تک فیصله هم دغه جرګه. نو دا اول ملاقات دی د خان صاحب سره برای راست د حکومت د سرکاري د خلکو. نو تر دې مخکې دا چې ډېر په اصطلاح بیک ډور چینل کې ورته وایي هغه استعمال شوی دی، خو زه دا وینم چې دا به داسې چابک هونه سي او دا به درې نورې ملاقاتونه شاید د ده سره وشي او بیا شاید د بلانس پاکستان.
په خپله تاسو څه ګڼئ ترین صاحب چې دغه شرطونه چې خانې قلات یې شي دي هغه به حکومت وکولای شي چې پوره کی او د تګ لار بیرته خلاص شي و بلوچستان ته؟
شرطونه څه چې تړلې دي هغه د صوبایي حکومت زیات کم فوجي اسټابلیشمنت دي دا و پلاس کی وي. نو صوبایي حکومت به د فوجي اسټابلیشمنت سره خبره کوي په دې شرطو باندې. نو دا خاص کم سیګنل دی ته ولایي ز فکر کوم چې بیا ودا خبري پر مخ دي، ول صوبایي حکومت خو زنه وینم چې د درې څلور تدریخ خاص دغه چې دي شرطونه چې دي هغه صوبایي حکومت په لاس کې زنه وینم چې دغه په واک کې.
او ترين صاحب په خپل د خانې قلات شخصیت په بلوچستان کې د سولې لپاره د قراري لپاره څومره مهم دی، څومره اغیزمن دی، تاسو هم ډیر رول ادا کړی دی هم د سولې په خبرو کې د بیرته تاک په باره کې او بلوچستان کې د کرري لپاره. آیا و به کولی سي چې دغه چې کومه جګړه په بلوچستان کې روانه ده هغه به یا قرار سي یا به لمنځه ولاړ سي د د پتاک سره؟
زه فکر کوم چې اوس چې دا کومه جګړه روانه ده د خان کلات هغه عملی رول خو پاره کې نشته. عملی رول څه ده؟ مقصد هغه چې د خان کلات خلکو ټوپک نه دی اخیستی، هغه جنگ نه کوي، د جنگي ګروپان چې دی هغه نور دي. خو بلوچ اوس هم خان کلات د عزت په سترګو ګوري، د یو خان په حیثیت ورته ګوري. نو دوی داسې امکان نشته چې دا جګړه به بالکل خلاص شي، اما دا ده چې په دا جګړه کې به څه کمبوت راشي.
او که وکتل سي لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې خان کلات د قدر په سترګو ګوري، خو کم خلکو چې د حکومت په ضد وسلواله مبارزه پیل کړی ده هغوی هم د نوابانو د کورنۍ دي، څوک نواب زادگان دي، څوک سردار زادگان دي، نو هغوی ته خو به هم همرومره د قدر په سترګه کتل کیږي. نو په دې خاطر هم وایم چې د خان کلا شخصیت به څومره اغیزمن وي چې هلته کرري راولي.
زه دا خبره داسې درته کوم نصیر خانه چې په دې کې به څه کمی راشي، او د دې سره سره به دا نور کم سرداران چې د باندې ناسي جنگي قوتونه دي هغه به هم یو لار خلاص شي د خبرو اترو د پاره. نو ان شاء الله زه دا وایم دا به یو نیکمرغه قدم وي چې دا اوسې د بلوچستان د امن لپاره.
ډیره مننه، ډیره مننه محترم حلیم ترین صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې وکړې. کور مو ودان.
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا انټرویو ده. د پاکستان په پنجاب ایالت کې چارواکي وایي د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي دوه ورونه د مذهب د سپکاوي په تور نیولې. د چارواکو په وینا دواړه ورونه کال 2011 کې د اسلام په ضد انټرنیټ باندې د سپکاوي مواد خورولو وروسته له پاکستان څخه بهر تښتېدلي وو. او بلې خوا د ستری محکمې ویلي دي چې د چهارشنبې پر ورځ به د قاضیانو درې کسیزه ډله د سپکاوي په جرم کې نیول سوې آسیه بیبي د مقدمې اورونه هم پیل کوي. په دې باب تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډي وی رادیو خبریال پیر ولایشا.
لاهور پولیسو دوی عیسائی رونه چې کیسر او امن نومیږي د مذهب د سپکاوي په تور گرفتاره کړي دي. دغه ملزمان چې دا وخت د پنجاب جیلم علاقې جیل کې بندیوانه دي دي کې په یور اور کیسر باندې کال 2011 کې په انټرنیټ باندې د ګستاخانه مواد خورولو په تور مقدمه درج کړي شوی و. او دا غي روستو کیسر سره د خپل رور د پاکستان څخه بهرني هیواد ته تښتېدلی و، خو پاکستان ته په واپسې باندې دوی پولیسو گرفتاره کړي دي. د مذهب د سپکاوي په تور باندې گرفتاره کړي شوی عیسائی رونه په خپل ځان باندې تورونه بی بنیاده بللې دي. او د دوی دریض دی چې د دوی یو ملګری د ذاتی تاو د وجې د دوی په پاڼه باندې د دوی په نوم سره ګستاخانه مواد چاپ کړي دي. سرګند دی وی چې پاکستان کې د توهین مذهب د قانون د غلط استعمال واقعیات وخت په وخت رپورت کیږي، او د مسلمانانو په شمول اقلیتونو په خصوصي توګه د عیسائی فرقې خلکو په ضد دغه قانون کارول کیږي. کلاس یا سنټر فور لیګل اسیسټنټ اینڈ سیټلمنټ نومې شخصي ادارې د ډیر وخت راهسې د توهین مذهب په تور باندې گرفتار ملزمان سره قانوني کومک کوي. او اداره د توهین مذهب په تور باندې گرفتار کړی شوی دوه عیسائی رونو د رهایی لپاره هم هلې ځلې کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د اداري یو کارمند صوبیا جون وایي چې توهین مذهب باندې تورن یو تن یو خوا کې راپارېدل خلکو د رد عمل ښکار کیږي، نو ورسره پولیس هم په داسې واقعیاتو کې د روایتي بي اس نه کار اخلي.
زیادہ تر جو ہے لوگ اپنے پرسنل اسکور سیٹ کرنے کے لیے، اپنی پرانی دشمنیاں جو ہیں وہ ریونج لینے کے لیے جو ہے وہ ایسا کوئی الزام لگاتے ہیں، کیونکہ ریلیجن ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگ فوری طور پہ اموشنل ہو جاتے ہیں، سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور وہ فوری طور پہ ریئیکٹ کرتے
ہیں. دا وائی چی منگ دا توہین مذہب دا قانون خلاف نیو، او نسوک دا بل یو مذہب یا دا مقدس شخصیات دا سپکاوی سوچ کولی شی. خدا ہم یو حقیقت تی چی پاکستان کی دا مذہب پنوم مان خلق را پارول یو عام خبر دا، او چی یو تن او پا خصوصی تو گئی یو اقلیتی تن مان دا توہین مذہب الزام اولگی، نو پا زید دی چی پولیس اغا پا خپل ولکا کی واخلی او دا دغی الزام پلٹن وکلی، نو دا دی پا زی پولیس دغا ملزم دا کهرجن مظاهرین و لاست ورکلی، کم چی دا دی پا خبر دا پولیسی و مجرمانه فعل دی. صوبیا جون د بشری حقونو د کمشمیر فرقو اغه دریس تکرار ک چې گنی پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې د توهین مذهب قانون اکثر لا د ذاتی تربګنو لپاره کارول کیږي. واضح دی وی چې په پنجاب ایالت کې په تیرو وختونو کې توهین مذهب باندې تورن ملزمان د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه وجلې شوي دي او اکثریتي مسلمانانو دغه الزام باندې تورن عیسائی فرقې تنانو نه بدل اغستلو لپاره د عیسایانو آبادې او ګرجاګر یا د عبادت ځایونه هم سوځولې دي. بلخوا د سترې محکمې درې کسیزه بینچ به سبا نه توهین مذهب باندې تورن د مرګ سزا یافته عیسایي زنانه آسیه بیبي د اپیل اورېدنه شروع کوي او د آسیه بیبي وکیل او د دې خاوند تمه څرګنده کړی ده چې سپریم کورټ به آسیه بیبي سزا معاف کړي او دا به خوشي کړي. د آسیه بیبي وکیل مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ده موکلې ته اورولې شوې سزا په قانوني عمل کې ډېرې داسې کامیانې یا غلطیانې د دوی لاسته ورغلي دي کوم چې د ده په خبره د دوی د اپیل په حق کې ځي. واضح دي وي چې لاهور های کورټ د لاندې عدالت لخوا آسیه بیبي ته ورکړې شوې د مرګ سزا برقراره ساتلې ده او د دې فیصلې په ضد آسیه بیبي سپریم کورټ کې اپیل کړی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وفاقي وزیر شهباز بټي هم د آسیه بیبي د قضیې په سر وجلې شوې دي. سلمان تاثیر او شهباز بټي په کال 2011 کې په اسلام آباد کې د اغې وروستو وجلې شوو کله چې دوی د آسیه بیبي د گرفتارۍ وروستو توهین مذهب قانون ته بیا کتنې غوښتنه کړې وه. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوه ریډیو دی.
د ډیوه ریډیو په خبری خپرونه کې یو بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون دفاع کړې ده او په کانګرس یې غږ کړی چې د لوزنامې په منظورۍ کې د پلمې نه کوي.
I think it will give time for people to really reflect and see that if you don't let this agreement go forward, you could be choosing conflict.
جلاوطن بلوچ مشر خان قلات سلیمان داود ویلی که حکومت شرطونه اومنی نو بیرته پاکستان ته د تک د پاره آماده ده. په لندن کې د دې خبرو دریم غړی حلیم ترین دیو ریډیو تا وای
صاحب داسې چابک هونه سي او دا به درې نورې ملاقاتونه شاید د سروسی او بیا شاید د پاکستان
او د پاکستان ستره محکمه به د مذهب د سپکاوي په تور زنداني عیسائی میرمن آسیه بیبي قضیه سبا اورول پیلوي. اخوا په لاهور کې پولیسو دوه نور عیسوي ورونه د مذهب د سپکاوي په تور نیولي دي.
زیادہ تر جو ہے لوگ اپنے پرسنل اسکور سیٹ کرنے کے لیے اپنی پرانی دشمنیاں جو ہیں وہ ریونج لینے کے لیے جو ہے وہ ایسا کوئی الزام لگاتے ہیں.
سٹکی تاسو اوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه تر سره سوي معاهدې څخه دفاع کړې ده او ویلي دي د معاهدې په نتیجه کې به نه یوازې د امریکا او ایران په اړیکو کې مثبت بدلون راسي بلکې د ایراني ولس د ژوند معیار او د ایران اقتصادي وضع به هم ښه سي. د وایس آف امریکا فارسي څانګې سره ځانګړې مرکه کې جان کیری دا هم وویل امریکا به ایران کې د انساني حقونو مسایل او هلته زندان کې د پرتو امریکایانو موضوع هم راپورته کوي.
د پاکستان حکومت او نړیوال بینک د شمالي وزیرستان کډوالو سره د مرستو د پاره لوزنامه لاسلیک کړي. د لوزنامې تر مخه د شمالي وزیرستان هرې کورنۍ ته به د واپس لو په وخت 350 ډالر یعنی نږدې 15,000 روپۍ ورکړې کیږي. دا خبره د فاټا سیکریټ ترجمان فضل الله ډیور ریډیو ته کړي. فضل الله اویل نړیوال مرستندویا ادارې او ملکونه د ډیر وخت نه د قبایلي ولس لپاره د پاکستان حکومت سره مرستې کوي.
په لندن کې جلاوطن یو بلوڅ ملتپاله مشر خان کلات سلیمان داود ویلي هغه پاکستان ته بیرته تګ ته آماده دی خو د هغه بیرته وطن ته د ستنېدو فیصله به د بلوڅ مشرانو هغه غټه جرګه کوي چا چې دوی بهر ته لیږلي وو.
او په شلم او یوویشتمې پیړۍ کې د پښتو ادب په نقادانو کې یو وتلی شخصیت لوړ فکره شاعر لیکوال او محقق پروفیسر ډاکټر راجولي شاه خټک د ګل په ورځ د زړه د دورې په وجه په حق رسیدلی وو. نن نوخار کلی کې خپل پلارني کلی ډاګ اسماعیل خیل کې خاورو ته سپارلی شوی دی.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې چارواکي وایي د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي دوه ورونه د مذهب د سپکاوي په تور نیولي. د چارواکو په وینا دواړه ورونه کال 2011 کې د اسلام په ضد انټرنیټ باندې د سپکاوي مواد د خورولو وروسته له پاکستان څخه بهر تښتېدلي وو خو په وروستیو کې دوی بیرته لاهور ته ستنه سوي وو. بلې خوا سترې محکمې ویلي سبا د چهارشنبې پر ورځ به د قاضیانو درې کسیزه ډله د سپکاوي په جرم کې نیول سوي آسیه بیبي د مقدمې اورونه شروع کوي. د هغې د کورنۍ د مدافع وکیلان هیله لري چې هغه به خوشې کړل سي. د 15 بچیانو مور آسیه بیبي کال 2009 راهیسې بندي ده.
د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو وروسته د سیلابونو له وجې مقامي خلک د ستونزو سره مخ شوي دي او مختلفې لارې هم د تګ راتګ لپاره بندې شوي. د ډیو ریډیو خبریال وای جو بولورلای کې د سیلابونو په وجه لارې بندې دي او په سړکونو تګ راتګ ځنډیدلې ده. اخوا د تیرو دریو او ورځو راهسې د پختونخوا په چترال علاقه کې د بارانونو او سیلابونو په وجه سلور کسان مړه شوي او په لسګونو نور ځپلې شوي دي.
جاپان ویلي د چین لخوا د ختیځ چین په سمندرګي کې د زورګیری فعالیتونه و دوی ته لاغټ خطرونو څخه یو دی. د جاپان د دفاع وزارت خپل کلنی دفاعي رپورت کې د سه شنبه پر ورځ د ختیځ چین سمندرګي کې د بیجینګ لخوا تر اوبو لاندې تیلو او ګازو په پرمختیا او سختې نیوکې کړي.
شمالی کوریا ویلی چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د جوهري صلاحیت د لاسه ورکول غونټې د لوزنامې هیڅ اراده نه لري. د خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې د جوهري وسلې په حق له د ایران لوزنامه د پیانګیانګ د حالاتو سره یو شان وبلل شي، ځکه چې پیانګیانګ د همیش لپاره د امریکا د فوزونو د زور زیاتې او فشار سره مخ دی، لکه مسلسل جوهري خطر لري او شریک فوزي مشکونه هم پکې شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
شوې د وسته مطبوعاتو ته د کتنې نن میډیا کوم خبرونه لځه ورکړی دی، دغه تفصیل به تاسو مختار خلیل ناوړی.
نن د امریکای مشهوري ورسپانې نیویارک ټایمز د ISIS یا د دولت اسلامیه د وجود او د کارکردګۍ په باب له خپل نامتو خبريال ټیم رنګو یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته دولت اسلامیه په یو داسې مملکت کې بدلیدو والدې چې د خپل حکمرانۍ د قائمولو د پاره ویره تره د یوې وسلې په توګه استعمالي. د مضمون لیکوال د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې دولت اسلامیه د خپل دشمنانو د سلامي کولو او د ویرولو د پاره په دوی خوف او ویره ترخه تیري. دولت اسلامیه علاقي ونیولي زړی قیمتي نخینه خاني یې تباکي، د کمشمیر مذهبي فرقو خلک یې حلال کل، زنانې په زور جنسي غلامانه جوړی کی او ماشومان نه قاتلان جوړ کل. خود دې ټولو ناولو کارونو باوجود د دولت اسلامي چارواکو ځانونه د بډو رشوتونو نه بچ ساتلی دي، او هم دغه وجه ده چې د دولت اسلامي د ولقیلان د سیمو کې اوسیدونکو خلک د دولت اسلامي د لنډي بچې حکمرانی د شام او د عراق د راشي حکومتونو او حکمرانانو نه خګنی. د دولت اسلامیه د اختیار لاندې د رقه سیمې بلال نومي او استوګن وای چې یو تن په جیب کې د لسو لکو ډالرو سره د رقه نه تر موسله پورې خبي فکره سفر کولی شي او څوک هم ورته سنشي ویلې نه تر نسوک یو پیسې د جیب وستې شي. نیویارک ټایمز لیکي چې دولت اسلامیه یا ISIS بنیادی طور د یو ترهګر تنظیم په شکل کې راخکار شوی دی چې د القاعده نه هم زیات خونړی دی، خو وخت تیرېدو او علاقو نیو سره سره دولت اسلامیه د حکمرانې خپل صلاحیتونه پیدا کړی دي او اوس د یو قابل عمل مملکت شکل اختیارولو په لوري روان دی، خو د خپل حکمرانې د پاره زور ظلم ویره او ترهه د وسلې په توګه استعمالوي. اخبار د بین الاقوامی معاملو د پاره د مشهور دانشور سټیفن ایم والټ په فارن پالیسی مجله کې د چاپ شوی یو مضمون حواله ورکړی د پکم کې چې نوموړي د ډیرو خبرو سره دا هم لیکلی دي چې د اسلامي مملکت نصرت به الی یقیني وي چې دا ګوند د خپل اختیار لاندې سیمو کې خپل قوت په ځای وساتي او د ګوند د دانوانه کولو ټول خارجي کوششونه بنګ بوزه کړي. درقا یو بل استوګن احمد نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د دولکونو د زیاتو خلکو د قتلان ذمہوار د بشار الاسد د حکمرانۍ لاندې د جون تیرولونه د دولت اسلامیه د اسلامي طرزی حکومت لاندې جون تیرول خدي، ځکه چې د دولت اسلامیه حاکمانو د خپل اختیار لاندې سیمو کې د خدای قانون نافذ کړی دی او هغه دا چې قاتل به قتل کیږي، زناکار به سنگسار کیږي او د غلب لاس پرې کړل کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدرمن اوریدونکو، اوس هم انځو د بلوچستاني ایالت په لوري ته چیرې چې د ژوب او لورالای په سیمو کې د زیاتو بارانونو له امله سیلابي اوبه په خوړونو کې راغلي دي. په مندونو کې دغه اوبه دي او یو شمېر پلونه چې پر دې سړکونو باندې تړل شوي وو هغه هم زیانمن کړي دي او ځینې له بینه وړي دي. چې له عمله ترافیکی ستونزه رامنځته شوې ده، د ژوب له لارې او د لورلۍ له لارې ډېری اسماعیل خان ته او بیا پنجاب ته د تګلارې بندې دي، چې له عمله زمیندار له ډېر مشکل سره مخ دي. هغوی خپل فصلونه چې دي چې په لاریو کې بار دي هغه پر ځای ولاړ دي، پر مخ نشي تلای. نعمت الله سره دي اور باندې نور تفصیل لري.
د ژوب او لورلای ډیویژنونو کې د تیرو درې ورځو څخه د پرله پسې توپانی بارانونو د سیمې د خلکو او کښتو کروندې ته سخت زیانونه رسولې دي او مالی تلفات یې هم راړولې دي. خو د دغه بارانونو لوجې په ندی نالو کې زیاتې سیلابي اوبو راتلو لوجې لوی لارې هم بندې شوې دي. د ژوب څخه یو ځای خبریال محمود اریپال د سیمې تازه صورتحال و ډیوه ریډیو ته د بیانولو په مهال وویل، د بلوچستان ایالت د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره د مشلولو درې لوی لارې دا وخت بندې دي او په سوونو مال بردار ټرکان په لارو کې بند پاتې دي چې اکثره د تری میوې او د سبزیانو څخه لوډ دي.
د باران شرشدې چې کوم موږ لوی لارې دي، ژوب او ډیر اسماعیل خان چې موږ کوم ژوب چې دی وانه سره ملاوي امیر علی خیر روډ مکمل کښېنستی، کوم لوی گاډی شاه وګ سره سوال نه پیدا کړی چې ولاړې دي. هغه چې دي دا چې پروتلانو باندې ولاړې دي شپږ وو غنټو لري چې هغه دوی په درس کړي باندې دا فاصله کې کوي. باغات چې دي دا انګور چې دي سبزی چې دي دا وطن چې دي هغه خبر پښتونخوا له ډیر اسماعیل خان پر طرف دي هغه دل ترازی هغه خلکو ته ډیر زیات زیان دی او نقصان دی.
خو چې کله د خبريال محمود اریپال څخه د حکومتي اقداماتو په حق له وپښتل ستدغه لارې خلاصولو لپاره په سیمه کې لیدل کیږي کنه، نو هغه وویل
تر اوسه پورې دې په هغه یادو باندې چې دی یو کار نه روان کړی، نه بلډوزر راغلی دی. پرون هم درې څلور غاټي ګاډي په ساو شوې په یو ځای کې هغه خوارانو په خپل خپلی مدد پاپ ته د غاډي شې دی وایي. حکومت یو مطلب دا وېستو بارل کاروای یو هم
خود چمل لاري و پنجاب او صوبه خیبر پښتونخوا ته د افغانستان څخه انګور او خټکی وړونکې هم په درزونو ګاډي په دغه لارې کې بند پاتې شوی دی. یو د انګور او د خټکی بیوپاری عبدالباقی و ډیور ریډیو ته وویل کڅه هم د وخت دوی پر دغه لارې د خټکی او د انګورو گاډي نه استوي، خو څو ورځې وړاندې سکه می گاډي تللی وي په هغه کې ټوله خټکی او انګور خراب سو. د د سره سره نور بیفاریان هم د لوکو نورپو ځانونو سره مخامخ شول. خو دغه لارې خلاصولو د پار د ایالتي حکومت لخوا و خبري رسنۍ ته یو بیان جاری کړل سو دي چې د متلقه ادارو مشرانو سره سره درنه مشينري لیژل سوي ده او دغه لارې خلاصولو د پار ایالتي حکومت په خپل هڅو کې بوخت دی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو په بلوچستان کې چې د سیلابونو د بارانونو د لاسه کړه تباهي شوې ده، زمیداران څومره ځپلې شوې دي. نعمت الله سرحدي نه په تفصیل واورېدو. بوزو تاسو اوس خیبر پښتونخوا کې چترال سیمې ته، چرته چې د تیرو درې ورځونه هم د دغه شانتي بارانونو او د سیلابونو د لاسه څلور کسان مړه شوي دي او په سیمه کې په غټه کچه نقصان هم شوی دی. ډپټي کمشنر د خیبر پښتونخوا امین الحق وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي دي چې د دوه بلینو روپو نه زیات نقصان چې کم دی یا تاوان چې کم دی په چترال په علاقه کې شوی دی. تفصیل پی اورو اسلام الدین ساجد نه.
د پاکستان افغانستان پولیس سره پرته د خیبر پښتونخوا شمالي سیمه چترال کې د روانو بارانونو او سیلابونو د لاسه په لویه کچه تباهۍ نه وروسته حکومت امدادي هلې ځلې پیل کړې دي او انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې سیلاب د لاسه دوه ارب روپو نه زیات نقصان شوی دی. ولې ټوله ضلع کې د بجلی نظام هم تباه شوی او خلک د خوراکي سیزونو سره سره د سکلو اوبو کمی سره مخ دي. د ځایي خلک وایي چې بارانونو لړۍ اوس هم وخت په وخت روانه ده. په چترال ټاون او ګیر چاپیره سیمو کې د بجلی پیدا کولو هایډل پاور یا بجلیګری هم سیلاب دی او تیرو سو ورځونه ټول چترال کې بجلی بند ده. د چترال یو ځای وګړی سجاد خان ډیو ریډیو ته وویل چې سیلاب په لویه کچه تباهي کړې ده او دوی د سختو ستوندو سره مخ دي.
د سکلو د اوبو هم ډیره مسله ده. بیا کم چې زمونږ لوکل بجلیګر وو د چترال د هغه ناله هم وړي ده، نو زمونږ هغه بجلی کټ اف شوی. بل چترال ته چې کم د ملکن نه بجلی ده د هغه رښتینې هم وړي دي، نو بجلی هم نشته او اوبه هم نشته او بل کم مین ډیر چترال روډ چې کوم وو هغه خو د ډیر کوششونو نه بعد آزاد کو، ډیر په مشکله باندې مالی نقصانات یې ډیر زیات کړي دي. لکه چې جوماتونه وړي دي، کورونه وړي دي، دکانونه وړي دي، د خلکو ځمکې وړي دي، د خلکو مال مویشي چې کوم دي هغه وړي دي. اندازتن نقصانات ډیر زیات شوي دي، حد نه لږ شوي دي.
سیلاب د لاسه د چترال مرکزي سړک سره سره د بمبوریت نه ایون سړک، بریر ویلی، رمبور نه ایون، دوباش نه بمبوریت، ششکوه نه مداکلاش سړک، گرم چشمه روډ، ریشون پاور هاوس روډ، چترال دروش غربی روډ، راینګول روډ او بونی مستوج روډونو کې لویه برخه سیلاب وړی ده. چې له امله دغه سړکونو گاډو تګ راتګ لپاره بند دي. دې سړکونو باندې 15 پلونه هم سیلاب لاهو کړی دي. د سیلاب د لاسه چترال سکاوټس ودانیانو او چک پوسټونو ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. د چترال ډیپټی کمشنر امین الحق وایي چې سیلاب د لاسه 2 روپو نه زیات نقصان شوی دی او دوی امدادي حلو ځلو کې ډیر ستونزو سره مخ دي.
خبر دانو چې دو ډای ایر ګروپو انفراستراکچر ختم شوی دی، سړکونه ختم دي، مستور سب ډیویژن کټ دی، ګرم چشمه کټ دی، بمبوریت وادیان کټ دی، دلته چې کوم بروز کې کوم دغه کټینګ راغلی مین چترال روډ او هغه temporary restoration at the Kambal Kale. Kul commander am lagale dal tare notice da excess grand pe helicopter ki da army pe helicopter ki khalk ta pick package da so am chota da pro da kare.
Bal khwa da Pakistan wazir azam Nawaz Sharif o Khyber Pakhtunkhwa ala wazir Parvez Khatak hum Chatral ta nan safar kawlo wali da sarkari charwa ko wena tar makh da kharab mausam la kabla hawi safar zandawale de aw che sang mausam khashi hawi ba Chatral ta rawani gi. Da Khyber Pakhtunkhwa hukumat la khwana jari shwi o bayan ke hum hawi wali چې 2.5% خوراک چترال ته روان کړي دي او ورسره د ټولو محکمو علا چرواکي هم چترال ته لګلي دي او هغوی د بهالۍ او امدادي کارونو حل ځلې حل ته پیل کړي دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا دی ریډیو کډر منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي استا او اوس هم یو بل رپورټ ولوري ته تاسو پام راګرځو چې د قبایلي سیمو د سیکرټریټ ویاند ویلي دي چې د نړیوال بانک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوی ده چې له عملی به هغه خلک هغه بې کوره سوي کورنۍ چې د شمالي وزیرستان د پوجي عملیاتو له امله په نورو سیمو کې پراته دي هغو ته بیرته د خپل کورونو ته د تګ لپاره به شاوخه 15,000 روپۍ یا 3.5 ډالر چې ځینې جوړیږي دا به ودی ته ورکوي. نور تفصیل زموږ خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د پټا سیکرټر چارواکی وای د ورلد بانک لخوا ورسره د شمالي وزیرستان به کور شوی خلکو لپاره د مالی مرستو جمعنه شوی. په دغه پیکیج کې به د یو رجسټرډ خاندان په سر 350 امریکایي ډالر ورکړل کیږي. د پټا سیکرټر ویان فضل الله وای د شمالي وزیرستان نه خوښه 140,000 کورنۍ به کور شوی او د پاکستانی حکومت او نړیوال مرستندوی ادارو لخوا ورسره هر قسمه مرستې روانې دي.
حکومت تقریبا 35,000 روپے خاندان تا بدئی ورکولی بداغی دو خوراک خاک دا ټول سیزونه جدی نو شامل ہو بدغه طریقہ باندې جدی زمونږ چکم نړیوال ملکونه دی زمونږ کم ڈونر ٹرسٹ فنڈ دی اغی مغوالی چیر مونږ تاسو سره داسې مرسته وکړو. دا د 2015 او 16 لپاره اغی یو پروجیکټ چې دنو ډیزاین کړي چې په اغی کې به هم دغه 35,000 روپۍ دي تقریبا 350 ډالر پورې اغی به دا مونږ سره مرسته کوي. دا سپورټ د حکومت پاکستان لور کوي چې تاسو دا پیسې د فنډ چې دي د دغه کډوالو ته ورکړي چې اغی واپس لاړ شي او اغی خپل ژوند وکړي.
فضل الله وای کډوالو سره هر قسمه مالی مرستو طریقې کار د بډې رشوتونو نه پاک ساتلو لپاره د پیسو ترسیل د زونګ موبایل سیم د لاري کیږي او د ورلد بانک مرستې به هم د موبایل سیم د لاري وي.
د نادرا سره زما په خیال کې د دې خبرې اترې روانې دي او نادرا چې د اغی د لپاره به هم دغه سیستم میکانیزم تیاری چې اغی کې تغابنو نشي او کرپشنو نشي او چې کوم متاثر خلک دي اغی ته دا پیسې په ټیک ټاک په صحیح توګه باندې سینې نه هغه ورته.
د پټر سیکرټ ویان فضل الله زیاتوی چې قبایلی سیمه ترهګری زپلې دغه سیمه ته ډیر زیان اوخته او دوی ته ملري چې نړیوال مرستندوی ادارې به ورسره خپل کومک جاری ساتي.
هلته سکولون سړکونه تباه شوي دي، هسپتالونه تباه شوي دي، ټول انفراستراکچر تباه شوی دی، روډونه تباه شوي دي. هغې کې مونږ ته د کافي امداد او د سپورټ ضرورت دی، او مونږ دا تمه لرو چې څونه ملټي ډونر ټرسټ فنډ دی یا نړیوال ملکونه دي، هغې نه دا تمه امید لرو چې هغې به مونږ سره په دې کې پوره پوره مرسته او سپورټ کوي.
د ورلد بینک په دې پیکیج کې د دریو کالونو کم عمر ماشومانو ته هم خصوصي پاملرنه شوي، او د جنگ له وجې په دوی شوي اثراتو ختمولو لپاره هم پکې مرستې شامل دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي،
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکا ډیو ریډیو د پښلم او یوشتمه پیړۍ کې د پښتو ادب په نقادانو کې یو وتلې شخصیت، لوړ فکره شاعر، لیکوال او محقق پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک، چې تیر ورځ د زړه دورې په وجه باندې په حق رسیدلی وو، نو هغه نن په نوخار کې خپل پلارني کلی ډاګ اسماعیل خیل کې خاورو ته سپارل شوی دی. د هغه د جنازې د رسوماتو په حق لباندې او د هغه ژوند او هغه چې څومره کار کړی او د یو پروفیسر دی او حقیقت د یو شاعر په حواله سره په دې رپورت کې ورته کتنه کړې ده د ډیو ریډیو خبريال فاروق فراق.
د پښتو ژبې ستر دانشور، نقاد، محقق او شاعر پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک چې د ګل په ورځ د زړه د دورې له امله وفات شوی، نن د نوخار په خپل پلرني کلی ډاګ اسماعیل خیل کې خاورو ته سپارل شوی دی. د هغه د جنازې په مراسمو کې د خیبر پښتونخوا صوبې د ګډ ګډ څخه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالو او دغه شاګردانو برخه اخیستې وه، خو ولی په دغه جنازه کې یو لوړ پوړی حکومتي یا سیاسي مشر هم نه دی شریک شوی. دریش په تکلن ډاکټر راجولی شاه خټک د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر هم پاتې شوی و. د شاعرۍ، تحقیق او تنقید په میدان کې د ګڼو کتابونو خاوند او د پښتو ادبي تحریکونو په موضوع د پی ایچ ډی ډیګري هم ترلاسه کړې وه. د ډاکټر راجولی شاه خټک د ماشوموالي اشنا او لوی دانشور پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم د راجولی شاه خټک په مړینې خپل تاثرات وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ریډیو ته داسې بیان کړل.
راجولی بنیادی طور دیو محقق په حیثیت، دیو شاعر په حیثیت، دیو ایڈمنسٹریٹر په حیثیت دغه شهر څنګه مقام خو زه دا وایم، بلکې دا بار بار هر څه وایم چې ډېر ډېر ذهین سړی و، ډېر انټیلیجنټ سړی و. راجولی ما پېژندو، هغه زه پېژندم، موږ دواړه د لیکوالو ملګري یو او ډېر ښه ملګري یو. په ظاهر باندې موږ اکثر د یو بل نه مرورو، خو چې کوم روحاني رابطې وي، کوم د روح رابطې وي او کوم د مینې، د خلوص او د اخلاص رابطې وي، دا هغه زمونږ د تر مرګ تر اخري وخت پورې هغه قائم وي او موږ د یو بل ځان بیل دي سبولو.
پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک چې ادب سره سره د تعلیم په میدان کې هم زیات خدمات تر سره کړیو، د پاکستان حکومت ورته په غوره علمي او ادبي خدماتو د امتیاز تمغه ورکړې وه. د پښتو د یوې متفقه املا د پاره هم ګټورې هڅې کړې وې. د افغانستان بی ادیب استاد محمد آصف سمیم د ډاکټر راجولی شاه خټک په ناساپی مړینه خپل تاثرات په دې ټکو کې بیان کړل.
په مرګ ټول مرو، د مرګ خلک یو، خو په یو نیم مرګ رښتیا چې په چا کور ران شي او په چا کلی او په چا یو پوره یو قوم زیانمن شي. ډاکټر راجولی شاه خټک هم یو په هماغو کې و چې دا د ولس هغه برخه چې ډیر محتاج دی، د هماغې کمزوري برخې یو بشپړوونکی شخصیت زموږ نه بیل شو. هغه یو ښه محقق و، یو رښتینی نقاد و، او یو هغه په فکری او عرفانی مسائلو کې سره لدی چې عملا صوفي نه و، خو د فکر له پلوه هغه په عرفانی او تصوفي افکار او فلسفي ارزښتونو باندې یو حاکم او یو مسلط انسان و.
ډاکټر راجولی شاه خټک چې د ځوانۍ زیات وختونه د امیر حمزه خان شینواري، غنی خان او قلندر مومند په څیر سترو عہدسازو شخصیاتو سره یو ځای تیر کړی، د یو درویشانه طبیعت مالک و. د پاکستان په ګډ ګډ کې به د پښتو ژبې د ودې لپاره را جوړیدونکو محفلو او غونډو ته ځان رسولو. د پښتو ستر انقلابي شاعر ښاغلی رحمت شاه سایل هم د پروفیسر راجولی شاه خټک مننه د پښتو ادب لپاره یو ستر زیان بولی او وایي
زه د ډاکټر صاحب مرګ ډیر لوی زیان ګڼم د پښتو ادب لپاره. دا سړی ادیب او شاعر و او زمونږ سره یو داسې شخصیت و چې ځینې موقع به راتلی نو زمونږ به چې په ټولو پښتونخوا کې وګرځېدلو نظر به هم دې طرف ته راوړېدو چې د دې موقع دپاره یا د دې خبرې دپاره به د ډاکټر صاحب ضرورت وي. او د دغسې خلکو خواري وه چې مونږ کې نن بلا لیکوال پیدا شوي دي او پیدا کېږي.
د پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک په یادو کتابونو کې د پښتو ادبي تحریکونه زیست و روزګار، فقیر جمیل بیگ، د پښتو نوې املا، سنگزار، هریټیج آف پشاور، توری چې رڼا کوي او روحي متلونه د خاص یادولو وړ. د پښتو ژبې او ادب لپاره د پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک خدماتو ته په کتلو سره نن هم مونږ دا ویلی شو لکه چې د ډاکټر راجولی شاه خټک نیکه ستر پښتون خوشحال خان خټک د نن نسلور سوه کال آگاهو دا شعر هم د ډاکټر راجولی شاه خټک دپاره ویلی و چې مړه هغه چې نه نوم نه نشان وي تل تر تله په ښه نام پای ښاغلي. فاروق فراق، وایس آف امریکا، ډیوه ټی وی ریډیو، پېښور.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
اوس براندی کوی و اداریا چې د امریکای د حکومت نظر خای
د عراق حکومت په شام او عراق کې د اسلامي حکومت د قیام د پاره د جوړ تحریک آی ایس آی ایل یا دولت اسلامیانه د انبار صوبې د واپس نیوه د پاره د یوې زبردست فوجي کارروایي اعلان کړی دی. دولت اسلامیا دا وخت د انبار صوبې دوه لوی ښارونه رمادي او فلوجا قبضه کړي دي. د آی ایس آی ایل انبار نوستل څه آسان کار نه دی ځکه لکه څنګه چې صدر اوباما اوس خپل یو تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د دولت اسلامیه جنگیالي د خپل قبضې لاندې د ښاري علاقو په عامو خلکو کې ورګډ شوي دي او د دوی پیژندلو ګرانه ده. خو چې کله مقامي فوجونه په دولت اسلامیه د فوجي یرغل په خطا بیاو کې نو په عراق، شام او دې ملکونو نه بهر د دولت اسلامیه خواخوګوله دا اهمه ده چې د اغو خلکو داستانونه ووري چې یو ځل د آی ایس آی ایل د پروپیګنډې نه متاثره شوي وو خو اوس چې ورته حقیقت معلومه شو نو دا یې رد کړی دی. صدر اوباما ویلی دی چې د آی ایس آی ایل غوندې ترهګر ګوند له د ماتې ورکولو دپاره دا ضروری ده چې د دوی نظریې نه خلک بدره کړی شي ځکه چې دا نظریه د اغو ترو ترسکونو بیانونو نه ډکه ده په کومو چې کمزوري او ناپویه خلک اغولیږي او په ناپوهۍ کې دولت اسلامیه سره شامل شي. خو چې دوی د نږدې نه حالات وویني نو بیا د دې خلکو نه په زیاته ښه طریقه نور څوک د دولت اسلامیه بهر دنیا ته ښودنه کولی شي. په دې لړ کې د دولت اسلامیه د یو جنگیالي مثال د فکر وړ دی چې نوم یې حمزه دی او د فلوجا اوسیدونکی دی. د پتیر اوړي کې په خپل مرزه آی ایس آی ایل سره مل شوی و خو شپږ میاشتې پست نه وتښتېدو. د یو آزاد اخبار سره خپل مرکه کې ویلی دی زه د دین په خاطر دولت اسلامیه کې ورننوتی وم خو چې کله مې دوی د خلکو د سرونو په قلم کولو ولیدل نو ډیر وبوګنېدم او وخت نه نور هم زړه بدی شوم کله چې ما ته د خپلو پیژنګلو سنیانو د وجلو امر وکړو او نیولی شوي یزیدي ښځې راته د زړه خوشحالولو دپاره د راکولو پیشکشونه وکړل. په شروع کې خو زما خیال و چې دوی د الله په لار کې جنگ کوي خو وروسته راته معلومه شوه چې دوی خو د اسلام د احکامو نه هم خبر نه دي. دوی چې فلوجا ته په راننوتو د کم انصاف خبرې کړې وې دا صرف د خولې خبرې وې. دولتی اسلامیانه تختیدل بل یو تنکی جنگیاله او سید برهو نومیگی د ISIL د خودکش حمله د پاره برتی کړي وو خو اخر عراقی حاکمانو ته تسلیم شو. د تیر کال نیویارک ټایمز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې زه اسلام سره د خپل مینې لرلو په وجه دولتی اسلامیه سره ملګری شوی وم. بلدا چې د دولت اسلامي دي تقریرونو هم را باندې لوی اثر کړي وو چې کزه ISIL سره شامل نشم نو شیاګان به د سیمې تراشي او مور بردار لو شرمای. خدای وای چې ما ته ډیر زر معلومه شو چې خبره د اسلام نه بالکل جدا ده. د زیاته کا چې ما په خار کې په اغه سړو باندې د دولت اسلامي د جنگیالو بشان زور ظلمونه اولیدل سو کې چې په سیګریټو سکو نیولی وو حالانکه پخپل بدوی په کیمپونو کې سیګریټ سکل. د دولت اسلامیه د جنگیالو خپلو کې د بے حیاي د کارونو ذکر هم کړی دی. خدای وایي چې د ټولو نه زیات ذهني تکلیف دته د بی ګنا خلکو د وجلې کېدو نه رسیدلی دی. صدر اوباما ویلی دی چې د ISIL خلاف نړیوال جنگ د هغو ترهګرو خلاف جنگ دی څوک چې اسلام په غلط رنګ کې پیش کوي او چې دوی زیاتره مسلمانان په نخښه کوي. نور اغه خلکم اومدا شان خبری کوي چا چې ISIL د نزدینه لیدلې ده او اوسې تینا ابرا کړی ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.